څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربایم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو د روزګان د دهراوت ولسوالۍ له امنیتي وضعیت خبرو او د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې حال هم درکوو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له اجمل انڅخور.
د اورزګان په دیراوت ولسوالۍ کې چارواکي وایي دغه تل هم د وسلوالو طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په کابل او د افغانستان په څو نورو خارونو کې نن د فرانسې پر ضد په دې هیواد کې د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو د مسلې د بیا رابرسیره کېدو په خاطر اعتراضونه شوي. او د امریکا متحده ایالاتونه وایي دوه ایرانی کښتۍ چې د دې هیواد د سپایي پاسداران قدس واک څو ډوله توغندي یمن ته لیږدول نیولې. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه د اورزګان د دیراوت ولسوالۍ د امنیه کمانډان وایي د دې ولسوالۍ په بازار کې لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. جان محمد کریمی څو ساعته مخکې ازادي راډیو ته وویل چې نیم بازار لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې دی.
نیم بازار دا خو داسمه په واک کې دی خو یا یوازې دښمن د بازار څخه د غرب د استقامت څخه استفاده کړې ده چې هغه مارکیټو دغه ځای ته ننوتلي دي. دغه ځای څخه جګړه کوي او د شفاخانې شاته کورونه چې دي د دې کورو څخه جګړه کوي.
تر دې مخکې د اورزګان د والی وایند ازادي راډیو ته ویلي چې تیر شپه په دیراود ولسوالۍ کې افغان هوایي ځواکونو دوه بریدونه کړي چې لږ تر لږه و دیرش وسلوال طالبان پکې وشل شوي دي. نوموړي ویلي و چې وسلوال طالبان د دیراود له بازار په شا شوي خو د امنیه کمانډان وویل چې لا هم د بازار یو برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. په کندهار کې د کډوالو او کورنیو بې ځای شوو چې د چارو مسولین وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو په پایله کې لږ تر لږه سل کورنۍ له دغه سیمې بې کوره کېدو ته اړ شوي دي. د دې چارواکو په وینا دغه کورنۍ بې ځای شوي کډوال د محل په کندهار ښار کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال وویل چې دغه کورنۍ چې په ارغنداو کې د کورونو پرې خودو ته ورسته له هغه اړ شوې چې طالبانو د سی شنبه په شپه پر دې ولسوالۍ برید وکړ. په کابل او د افغانستان په څو نور خارونو کې نن د فرانسې پر ضد اعتراضونه وشول. دا اعتراضونه ورسته له هغه کېږي چې په فرانسه کې د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو مسله بیا رابرسیر شوه. په کابل کې نن د جمعې د لمانځه تر دا وروسته سلګونه کسان په دې افغانان سیمه کې سړکونو ته راووتل او د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او اروپایي ټولنې پر ضد شعارونه ورکړل. په کابل کې د ازادي راډیو خبري اعلان وایي چې اعتراضونه د ښار په مرکزی برخه کې د لارو واټونو د بندیدو سبب شول. د هرات، تخار، پلي خمري او فیروزکو څخه هم د ازادي راډیو خبري اعلانو د فرانسې پر ضد د ورته اعتراضونو ریپورټونه ورکړي. په بغلان کې یو شمېر کسانو له اسلامي ارزښتونو څخه د دفاع شعارونه ورکړل. نږدې څوارلس ورځې وړاندې په فرانسه کې د منځني ښوونځي ښوونکي په ټولګي کې د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتون له ښودلو وروسته د یو پارېدلې زده کوونکي لخوا ووشل شو. وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې رسنۍ کولی شي دا ډول کارتونونه خپاره کړي چې دا اعلان په فرانسه او نړۍ کې د یو لړ اعتراضونو سبب شو. اخوا په فرانسه کې په یوه کلیسا کې د درې کسانو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې په لوړه کچه امنیتي تدابیر نیول شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون دا پیښه د اسلام پالو ترهګرو برید بللې. د فرانسې صدر اعظم په هیواد کې د خبرداري کچه لوړه کړې او د نیست هغه کلیسا شاوخوا د پولیسو یو امنیتي کمربند جوړ کړی چې پرون پکې برید وشو. فرانسوی رسنیو د پولیسو له قوله ویلي چې په دې کلیسا کې یو بریدګر د یوې برازیلۍ په ګډون دوه ښځې او د کلیسا یو کارکوونکی د چړې په ګوزارونو وشل. بریدګر سړی د پولیسو په ډزو کې ټپي شوی او دا محل په توقیف کې دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي دوه ایرانی کښتۍ چې د دې هیواد د سپایي پاسداران قدس واک څو ډوله توغندي یمن ته لیږدول نیولې. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه اعلان کړی چې هغه تیل هم پلورلی دي چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته د رواني یوي ایراني کښتۍ څخه ثبت کړی و. د امریکا د عدلي وزارت د پنځشنبې په ورځ ویل د امریکا دوو کښتیو د 2009 کال په نومبر او د 2020 کال په فبروري کې دوه بې بیرغه کښتۍ په عرب سمندرګي کې ودرولې او له دواړو کښتیو یې بېلابېل توغندي ترلاسه کړل. امریکایي چارواکي وایي د ایران قدس واک غوښتل دا وسلې په یمن کې حوثي اغیانو ته ورکړي چې د یمن د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. ایران تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا وایي یو ستور بیړۍ یې په بریالیتوب سره له یو فضایي کاڼي بیلګه اخیستې. ناسا د پنځشنبې په ورځ یو بیان خپور کړ او پکې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې له مځکې 330 میلیونه کیلومتره لرې د بینو په نوم له دې فضایي کتلې کاڼي او بیلګې پورته کړې. وړاندې ویل شوي وو چې د دې فضایي ماموریت په بهیر کې ستونزمنې شیبې تیرې شوې ځکه چې یو کاڼی د لیږدونکي صندوق منځ کې بند پاتې و. وس د دې فضایي کاڼي څخه 2 کیلو خاوري او تیګم زکه ته انتقالېږي چې پر بنسټ د مریض نظام او مزکه په جوړښت څیړنې وشي.
ازادي راډیو په منځني سپټول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د روزګان د دهراوت ولسوالۍ د بازار له جنوسي مطالبان په شاشې وی دي خو لا هم جګړه شته.
ولسوالۍ کمانډاني شاروالۍ د ادارې د دولت چې دي بازار صحیح حرکت جامې پوری د غلینونو د غنیم بازار دا خو تاسو ته وایي چې
په دې خبرونه کې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې حال هم درکوه. آیا له افغانستانه به په لنډ وخت کې امریکایي ځواکونه ووزي؟ په دې اړه د کانګرس ته یو غړي څرګندونه لرو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان د استرالیا د کرکټ غوړه لیک ته د ځوان افغان لوبغاړي احمد نور د انتخاب پاړه وای.
د دې ورسره چې په هغه لیک سره چې هم شوړ دي او د افغانستان کاپ باندې وګورې.
په دې خبرونه کې مو په کندوز شار کې د مسکری یوازینی پاتې دکان ته هم ورولو. د روزګان د دهراوت ولسوالۍ په بازار کې وضعیت کړکېچن دی. پرون طالبان د دې ولسوالۍ تر امنیت قمندانۍ پورې ورسېدل او چارواکو د اندېښنه ښکاره کړه چې شایي په څو شېبو کې بازار سقوط وکړي. خو د شپې الوتکو پرې بمباري وکړه. تازه حال بل خپل خبریال شریف الله شرافت څخه واخلو.
څو شېبې وړاندې مې د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندان جان محمد کریمی سره خبرې وکړې او د یادې ولسوالۍ د تازه وضعیت په اړه باندې مې ورڅخه پوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان لا هم د یادې ولسوالۍ په بازار کې دی او د یادې ولسوالۍ نیم بازار لا هم د وسلوالو طالبانو سره دی.
جګړه اوس هم دوام لري. بازار کې ولسوالۍ قمندانۍ شاروالۍ دغه ادارې د دولت چې دي بازار صحیح حرکت تر جامې پورې د غلینونو د غنیم بازار دا خو داسمه توه کې ده. خو یوازې دښمن د بازار څخه د غربي استقامت څخه استفاده کړی ده چې هغه مارکیټ وو د زګی تر نه وتلی دي. هغه زګی څخه جګړه کوي او د شفاخانې شاته کورونه چې دي د دې کورو څخه جګړه کوي. نو پر ولسوالۍ وو او قمنداني وو په دغه ادارو باندې د خپلو بریدو ته ادامه ورکړي.
د دهراوت ولسوالۍ د خلکو سره ما خبري وکړلې. دی ازادي راډیو ته ویل چې جګړو سخت مالی او ځاني زیانونه ورته رسولې دي. دی وایي چې د یادې جګړې لامل زرګونه کورنۍ لخپل سیمو بې ځای شوی دي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مخور مولوی اغا شیرین چال تخپل په یادې ولسوالۍ کې دی او اوس ماسره دي. ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه داسي ویل
مزمدار تو سره ماشره یو ملکی تلفات او معلومات نه ذکر چی پټوله د 15000 کور دي د ټوله کلا چی توریستي ویجی ټوله په شپو په شلو کې دي پراته دي شکایتي راکړل خو موږ دلته په ولسوالۍ کې دا وضعیت موږ مستم نه معلومیږي. شاوخوا هیڅوک نه په ټوله کلا چو کې نو طالبانو د سره نه ټوله سره فکر دي بس پروږي نه نوږي.
کبیر تراشو شرافت صاحب د گیزاب د ولسوالۍ حالت هم د جګړو خبر لرو څه حال دی؟
په غزاب ولسوالۍ کې هم افغان چارواکي خبر ورکوي چې هلته افغان وایي ځواکونو بریدونه ترسره کړي دي او وسلوالو طالبانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د اروزګان د څلورمې لیوا ویان جګړه ناکه محمد د صافي ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان مجل شوي دي او دغه راز څلور نور ټپیان دي. پر غزاب ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو د دهراوت په څیر له تېرې یوې میاشتې راهیسې طالبانو ډله ییز بریدونه ترسره کړي دي او اوس مهال یې ولسوالی دی کلاکه مسیره کړی ده.
شرافت صاحب مننه له روزګان کندهار ته مخه کو. هلته له څو ورځو راهیسې شار ته لنډه په پرتی ولسوالی ارغنداب کې جګړې روانې دي. د ارغنداب تازه حال له خپل خبریال صادق رښتینی څخه.
د کندهار په ارغنداب ولسوالی کې لا هم د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات دوام لري. امنیتي چارواکي او وسلوال طالبان هر لوري د خپل اړخ د پرمختګ ادعاوي کوي. امنیتی چارواکی وای تابین شیوین او ناګهان کلی د وسلوالو طالبانو پاکړی او اوس پکښې تخریب شوی پوستي جوړوي. دوی وای چې د جازی چارغلبی او د دلاهور په کلو کې لا هم عملیات دوام لري. خو امنیتی سرچینې وای چې وسلوالو طالبانو په کوڅو او لارو کې ماینونه شخ کړي او د امنیتی ځواکونو د مخ ته تګ مخه نیولې. په ارغنداب کې د وسلوالو طالبانو لخوا تر حملې یو ونې مخکې مخابراتي شبکو خپل فعالیت بند کړی وو او لا هم د خلکو ترمنځ ارتباط قطع دی. خبريالانو ته د ماينونو له خاطر سیمې ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. بلخوا وسلوال طالبان هم په ارغنداب ولسوالۍ کې بیلابیل دعوی کوي. دوی وایي چې یو شمیر پوستې د امنیتي ځواکونو نیولې دي او زیات شمیر امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
جرادو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. کابل ته مخه کوو. په کابل کې نن د مظاهره خبر ترلاسه کړی دی چې په کابل کې نن مظاهره شوی دی. نور به لخپل خبريال اکرام الله اکرام څخه واورو. اکرام صاحب، دا مظاهره په کومې سیمه کې شوی دی او مظاهره چانو څه غوښتنې لرلې؟
د کابل خار په مرکزی برخه کې یو شمیر کسان چې خای شمیر له 2000 ډیر وی دوی نن د جمعه لمانځه وروسته راټول شوی وو او د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون او د شان د اروپای اتحادي پر ضد باندې دوی شوارونه ورکول. دوی په ځنګل ډول د فرانسې ولسمشر اسلام ته په سپکاوی باندې تورنول. دوی غوښتنه کوله چې باید ژر تر ژره د اسلام د ستر پیغمبر محمد ته د منسوب کاریکاتور خپرېدل بند شي او خاغلی مکرون باید له مسلمانانو نه بخنه وغواړي. دوی د فرانسې د جمهور رئیس سرګندونی د مسلمانانو سره ښکار دښمنی بلل او ادعای کوله چې خای د اسلام ستر پیغمبر ته دغه سپکاوی په نړۍ کې د ترهګرۍ د تفاره یو زمينه سازي په دې کې وشي. دغه لارجنونه روس له هغه پیل کیږي چې په فرانسې کې د تاریخ د مضمون د یو خون کې وژل شو. دغه خون کې چې مخکې له وژلو د اسلام د پیغمبر محمد ته منسوب د شارلی ابدو مجلې لنجمن کاریکاتور خپل زکونکو ته خوده لوي چې موروس تبیا د یو حمله کون کې لولوري چې الله اکبر ناری وهل د پاریس خار په شمال ودی د سیمه کې دغه خون کې وژل شو. دغه نورس د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون دغه حمله اسلام پالو ترهګرو حمله وبلل ویل چې دغه خون کې د بیان د ازادۍ د تدریس لامل وژل شوی دی. د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو نه هم د ورته مظاهرو راپورونه ورکړل شوی دي. په ځنګړي ډول په پولي خمري خار کې نن د جمعې د لمانځنه وروسته مظاهره شوې ده. دغه شان د کندوز نه هم ورته راپورونه موجود دي چې یو شمیر خلک راوتلي او د فرانسې د ولسمشر او د فرانسې پر ضد باندې شعارونه ورکړل.
اکرام صاحب که چرته برته د کابل مظاهرو تر وګرځو په دې مظاهرو کې عام خلک راټول شوي او کنه د ځنګړي ګوندونو خلک وو او یا د یو جماعت خلک وو او کنه د مختلفو ځایونو خلک سره راغوند
دا د کابل خار د بیلابیلو سیمو سیدونکو خو په ځنګړي ډول د مظاهره د افغانستان د جمعیت اصلاح د لوري نو دغه شان د مسلمان ځوانانو په نوم باندې د یو بنسټ لورینا دغه مظاهره چې و ترتیب شوی و د کابل خار د بیلابیلو مسجدونو لمسکون کې چې د جمعیت د لمانځنه ورسته دوی په دغه مظاهره کې برخه اخیستل.
مننه اکرام الله اکرام او له کابل د نننې مظاهره په اړه تاسو سره معلومات شریکول. د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړی وی له افغانستان په لند وخت کې د ځواکونو د استلو پاړه د ولسمشر ترامپ څرګندونو مخشوش حالت رامنځته کړي خو داسې هیڅ پلان نشته چې هم رجر چې ترامپ ویلي ځواکونه وستل شي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 منټې له موافقه سره سم امریکایي پوځان باید د 2020 کال ترمیم میاشتې له افغانستان ووسی خو ولسمشر ترامپ ورسوي کې ویل چې د کال تر پای به پوځان وبسي یعنی د روان کال تر پای. اسمت سروان راپور لري.
د امریکا د کانګرس د دفاعي کمیټې تر ټولو جګپوړی غړی وای د ترامپ له هغه اعلان سره سره چې تر کریسمس پورې به له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي حکومت داسې هیڅ پلان نه لري چې د سشکال تر پای دی له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت پرون پنځشنبه وویل له داسې کوم پلان خبر نه لري چې پر اساس له افغانستان ژر ځواکونه وایستل شي. د اټکل وکړ چې امریکا به په تدریجي ډول د ځواکونو استلو ته دوام ورکړي. ترامپ د رواني میاشتې په لومړیو کې له افغانستان د پوځیانو د استلو د پلان په اړه هغه وخت مخشوش حالت رامنځته کړ چې وی ویل تر کریسمس پورې به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي وي. تر د څو ورځې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې د راتلونکي 2021 میلادي کال په لومړیو کې به شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان لا په افغانستان کې پاتې وي. سمیت وویل د ځواکونو د شمیر کمول ډیر غور ته اړتیا لري خو د ترامپ پر څرګندونو په دې خاطر انتقاد کړي چې په دومره لند وخت کې څنګه کېدای شي چې ځواکونه وایستل شي. د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس وای هغه سي کوم پلان نشته چې ترامپ په خپل ټویټ کې یادونه کړې ده. دا سه هیڅ پلان نشته چې تر کریسمس پورې له افغانستان ځواکونه وایستل شي. سپینې ماڼۍ پینټاګون ته کومه طرحه نه وړاندې کړې. د پینټاګون یا دفاع وزارت چارواکو ویلي چې دوی ته امر نه دی شوی چې د کال تر پای له افغانستان ځواکونه وباسي. ترامپ 2014 میلادي کال کې ژمنه کړې و چې د افغانستان بې پایه جګړه به پای ته ورسوي او خپل پوځیان به له دې هیواد راوباسي. خو دوی په دې برخه کې د خپل حکومت د نورو چارواکو له سخت مخالفت سره مخامخ شو.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
د امریکا متحده ایالاتونه وای په دوه بیړیو کې ډیر شمیر وسله نیولې ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا وسله د ایران سپایي پاسداران په یمن کې حوثیانو ته استوله. متحده ایالاتونو له دې سره په یو وخت د ایران د دوه بیړیو مصادره کړې تیل پرون لیلام کړل. اسمت سروان راپور لري.
د امریکا متحده ایالاتونه وای راز راز توغندی نیولې چې د ایران د سپایي پاسداران د قط ځواک له لوري په بیړۍ کې یمن ته لیږل کېدل. امریکا هم دراز ویلي چې د ایران هغه تیل چې د اګست په میاشت کې وینزویلا ته له رسیدو مخکې نیولی و وپلوري او پیسې به د تروریزم قربانیانو ته ورکړي. د امریکا د عدلي وزارت د دغو تیلو لیلام پرون اعلان کړ او د ایران د څلورو مصادره شویو بیړیو 1,000,000 بیرل تیل پرون وپلورل شول. د امریکا حکومت په اګست میاشت کې د ایران څلور تیلوړونکي بیړۍ چې وینزویلا ته روانې وي ودرولې. د واشنگټن ډي سي د سیمې څارنوال مایکل سورین ویلي اټکل کیږي چې د پلورل شویو تیلو له درکه به شاوخوا 40 میلیون ډالر ترلاسه شي او لویه برخه به د تروریزم بس پیدنته ځانګړي شي. امریکا هم دراز د ایرانی توغندو په اړه وایي هغه وروسته لدی ونیول چې په دوه بیړیو کې یمن ته وړل کېدل. د امریکا د عدلی وزارت له اعلان سره سم په دواړو بیړیو کې د یو سلو یو اویا هدایت کیدونکو ټانک زد توغندو، اته لمځکې څخه هوا ویشتونکې توغندي او ګڼ نور توغندي او وسلې شامل دي. دا وزارت هم درځوي چې دا وسلې د ایران د سپای پاسداران د قدس دواکله لوري په یمن کې سخت دریځ وډلو ته وړل کېده. امریکا له ډیر پخوا څخه ایران حوثی یاغیانو ته په غیر قانوني ډول د وسلو په ورکولو تورنوي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې سبا د کابل د امنیت لپاره د حکومت لوري د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح په مشي دغه پروسی کې کومه مبارزه پیل شوې ده. بحث لرو تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون د لارې برخه واخلي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونې پترس کم تاسو ته اعلان کړو. اوس هم که چیرته له تاسو سره موبایل پلاس کې وي او یا هم قلم او کاغذ لري، د ټلیفون شمیرې لزان سره یادداشت کولی شئ. کورنۍ شمیرې مو دی 0909-203-1540، بل شمیره ده 0908-202-1555، او نړیواله شمیره مو ده 0420-22-11-2-0-5-0. ترشنه آسمان لاندې پروګرام سبا له 2 تر 3 بجو د کابل امنیت ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د دغو ټلیفونونو ټلیفون شمیرو له لارې په دې بحث کې برخه واخلئ، خپل نظر د خبرونې له میلمنو سره شریک کړئ، او یا هم د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو او خپل ژغ تر چارواکو ورسوي. تاسو هم درس کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ له لارې برخه واخلئ.
تاسو لا پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کورونو ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ زمون ته غازی آباد ولسوالۍ کې دوه تخمی مدرسې دي چې تقریبا له 15 کال نه وخت زیات شو، تر اوسه پورې د شنه اسمان باندې داس وي. تاسو موږ دا پیغام لوړ کړو چارواکو ته ورسوئ، او بالخصوص د تعلیمات اسلامي نه دا غوښتنه ده، جدا دا غوښتنه ده چې په دې غور وکړي او دا مدرسو ته د تعمیرونه جوړ کړي. والسلام په احترام. منګه تقریبا 15 فامیلونه په ناوګۍ کې اوسېږو، مهاجر منګ سم مهاجر کاټي دي، او زمونږه نه 1.5 کال اوس 1.5 کال یو لغه تم زمونږه ازادي نشته، نو د کوټې په اورو کې زمونږه کومه حق شته دلته؟ مطلب مونږ چې هر دغه کو ګرانی دی وای تاسو مهاجر کاټي دي، نو زمونږه دا مقامات ته دا دغه چې زمونږه आवाज ورسیږي، او زمونږ سره مطلب ډیره ګرانی ده، نو ګرانی په وجه باندې مونږ ته کوټه کې وړم نه راکوي. دا پیغام دې زمونږ ټول دغه ته ورسیږي. سلام. عبد الله سیاق وغانم د
هلمند ولایت.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. دغه پیغامونه دي چې تاسو ازادي راډیو ته راستولې دي، او د ازادي راډیو په اوټومات ټلیفون کې دا پیغامونه ثبت شوي دي. دا پیغامونه تر 3:30 بجو وروسته اوریدل شي. البته 3:30 بجې لنډ خبرونه هم ستاسو لپاره لرو. وړاندې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو تاسو یو شمیر رسیدلې اس ام اس نل بلو کشر تاسو د سولې په برخه کې اس ام اس راوستوي هغه ته لمړی ټوب ورکو ترڅو په خپل نظر د ازادي رادیو له نور اوریدونکو سره د اس ام اس لاري شریک کړي. خوس د کرکټ پاړه یو پزړه پوری مسله لرو. د استرالیا د کرکټ غوړه لیگ یا بیگ باشته یو ځوان افغان لوبغاړی احمد نور انتخاب شوی دی. احمد نور په 2015 کال کې په کابل کې زیږیدل دی. د د پاړه به نور د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک نوور.
دا د افغانستان لپاره یو ډېر مهم ځوان لوبغاړی تکړه پیاوړی لوبغاړی چې په خپل کې په ژوند کې ډېر زیات مهارت لري. ځوان لوبغاړی دی هغه د استرالیا بیگ باش سیالۍ ته انتخاب شو وټاکل شو چې له دې سره به نور ځوانان هم د کرکټ لوبې لپاره وهڅول شي.
ستاسو په نظر د څنګه لوبغاړی دی څو وړتیاوي لري؟
بلې دی په ډېر کم عمر کې ډېرې ښې وړتیاوې لري. په خپله په ژوند کې چې له مونږ چپلاسې په چون کې دی چې تر اوسه نتیجه ډېره ښه ده. د کر افغانستان په لاس کولو بل کې وو او په داخلي لوبو کې وو تر اوسه ډېر ښه لري. دا ډېره ښه نتیجه ده او د دې دی وړتیاوې چې په هغه لیک سره کې هم خوره دي او د افغانستان کار ته لوبو کې
هوتک د څنګه روزل شوی دی؟
دا د افغانستان د لسکلونو د منتخب لوبغاړی د عمر د افغانستان په بو ډېر سرمایه ګذاري کړې ده. ډېر تمریناتي کې خپل وخت برابر کړی دی په لوبو کې چانس ورکړی ده تر څو د ښه روزل شي او تر دې ورته ورسیږي.
د افغانستان لپاره دا څومره د اهمیت وړ ده چې احمد نور په بیگ باش کې ولوبي شي؟
دا د افغانستان لپاره ډېره غټه خبره ده ځکه چې د افغانستان ډېرې لوبغاړي په لیګونو کې اوس خپل کیږي او هر لوبغاړی چې په هر لیګ کې خپل شي نتیجه ده. خدا قدرت یو ډېر غټ لیګ کې د افغانستان پنځه ځوان خپل کیږي. دا د افغانستان لپاره د افغانستان د فوټبال لپاره یو ډېر ښه زیری ده ځکه چې موږ دا په ګوته کوي چې د افغانستان کرکټ ښه راتلونکی لري.
له فرید هوتک څخه په مننه چې د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وویل. د کرکټ په ډګر کې نوې خبر ده چې نن د پاکستان او د زیمبابوي ترمنځ لوبه روانه ده. یو رسنۍ لوبه ده. د پاکستان لوبغاړو په 500 ورونو کې اته لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. 201 اتیا منډې جوړې کړې دي او زیمبابوي اوس بیټنګ کوي. د زیمبابوي دوه لوبغاړي سوسیدلې دي. 9 منډې جوړې کړې دي او د نن به د کرکټ په ډګر کې د هند د غوره لیگ کرکټ لوبو په ترڅ کې هم یو لوبه په دوبۍ کې شته په ابوظبي کې وبخښي. د پنجاب او د راجستان ترمنځ دا لوبه د کابل په وخت 6:30 بجې شروع کیږي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږنی په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستول دي.
عزیز زابلای له سنسر پر استول اس ام اس کې دا کوي چې د طالبانو له خوا د جګړو زیاتوالی په دې معنی دی چې د طالبانو نظامی قمندانان په قطر کې د خپل سیاسي مشانو امر نه مني. بصیر هله من له کابل لیکي د سولې تر خبرو مخکې اوربن ضروری دی. له کندهار عبد الواحد مدقیق لیکي که طالبان حکومت پرشتیا د سولې نیت لري نو د سولې په وړاندې د خندونه نه جوړوي. دین محمد احمدی له کندهار لیکلی دی د افغانستان دولت بل د سولې بل حیات قطر ته د خبرو لپاره واستوي. عبدالرحمن پراستبل اسمس کې لیکلی دی طالبان سولې نه غواړي که چیرته دوی سولې غوښته اوربند به کوله. امید پراستول اسمس کې لیکلی دی د افغانستان د ستونزې حل جګړه نه ده، د افغانستان د ستونزې حل سوله ده او د سولې خبرې دي او د پوینا تر هر څه مخکې اور بند دی. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي د هلمند جنگ د حل لار نه ده ځکه چې 24 کاله جګړه وشوه نتیجه نشته. ازادي راډیو په منځني صف د ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 نیول شي. څلور بجې او دیش ته خید لند خبرونه له اجمل انڅخور.
دا ورزګان په دیراوت ولسوالۍ کې ځای امنیتي چارواکي وایي چې لا هم د ولسوالۍ په بازار کې د طالبانو سره په جګړه بوختي. د دیراوت ولسوالۍ د امنیت کمانډان جان محمد کریمی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال طالبان د روختون ترشال کورونو دز کوي او همدارنګه د مارکیټونو یا وبرخبر سره ده. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ورستیو جګړو لکبل لک تر لګه سل کورنۍ د کندهار خار ته بيځه شوې چې د ځای چارواکو پوینه په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د کډوالو ادارې د دې کسانو لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. په کابل او د افغانستان په څو نور خارونو کې نن د فرانسې پر ضد په دې هواد کې د اسلام پیغمبر ته د منسوب کارتونونو د مسلې د بیا رابرسېره کېدو په خاطر اعتراضونه وشول. اخوا د فرانسې په یو کلیسا کې د درې کسانو له وژل کېدو وروسته نن په دې هواد کې په لوړه کچه امنیتي تدابیر نیول شوې. د فرانسې صدر اعظم په دې هواد کې د خبرداري کچه لوړه کړې او د نیساغه کلیسا شاوخوا د پولیسو یو امنیتي کمربند رامنځته کړی چې پرون پکې برید وشو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي دوه ایراني کښتۍ چې د دې هواد د سپای پاسداران قدس وخت څو دولت غوندي یمن ته لیږدول نیولې دي. او د امریکا د فضائي څېړنو اداره یا ناسا وایي یو ستور بیړۍ په بریالیتوب سره له یو فضائي کاڼي بیل یا خستي.
وړاندې ساتیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو اوس په کندوز ته مخ کړو. په کندوز شهر کې مسکران وایي په دې ولایت کې د لرغونې صنعت مخ پور کېدو دی. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د فلزي، شیشه یا پلاستیکي لوښو واردېدل د دې سبب شوي چې خلک د مسی لوښو کارول کم کړي او ورسره د دوی کاروبارونه وتړل شي. له کندوز څخه تاسو جوړو خبريال اجمل آریان راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګری دا دکان یو محل دلته د مسګری یوازې دکان نه وو، بلکې د کندز ښار په دې کوڅه کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس محل تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګری یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه 25 دوکان یک دوکان مونده
په خوند تل 25 ډیر د مسګری دوکانونو موجود وو. خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو یوادونو څخه راځي زموږ بازار یې لمنځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکه دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایرانی مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دورده است که چون
د مسی لوښو پیرودون کې کم سی ودی. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز شهر کې خرڅیږي، هغه هم د لورو پروتوسی مو سیدون کې رانسی. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتوسی مو کې لا هم ځین خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوش او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشي وزن 2 کیلوګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري. خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوخی پلاس جوړیږي او په بازار کې پاسری فابریکی بنه دي جوړ شو لوخو څخه بیا لوړه ده
د کور وسایل د لپاره نه خلوص دي او قیمت ډیر ګران ده ماشینای مالونه دکانو کې راوتې نو هغه په خو مناسبه بیا موږ اخر خریداری کوو مثلا یو چبر 2000
دی کندز د سوداګری او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت د مسی لوخو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنوي تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي د دې ادارې رئیس غلام علی دی زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کړه
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپل هڅې کوو
خو چې له ګاونډو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینوالو السلام علیکم مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ ستاسو د خوشی په هیله د دې د دیونه خبرونه پیلو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاهد یاستي په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد و چې دغه جنگونه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول مالی زیان هم د رسول ایدی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سولې چې خپل کورونه تخوز یو په نور سیمو کې ځای پر ځای سي یعنی اوس دوی په ډېر سختو حالاتو کې ژوند کوي په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړی دي هغه به سره واورو البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځنې واورو او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو ګندونی واورو او ورزو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایل مو د ازادي راډیو سره شریک کړی دي نو ډیر وخت مونږ نسم اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څوایي
دا ازادي راډیو ته پیغام پیښدم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم نور د ناوی ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې دي بد ناورین حالات مسلمانان دي د کورو څخه یو بل د ځاسي د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه ته رہی نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره دا ځاګ دي چې په اړه نو کې چې د یلمن د بیواز له خلکو سره بشری کومه کو نو کې او سلام به احترام د ناوی او بسوالي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زج مګل همت يم د یلمن ولایت د ګریشو لسالی سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر ستوند دغه د یل د جلول پوری چارواکه واوري د یلمن په ګریشکول سالی کې د تور زمه کې جنگونه و لاري بندې چې پر ګریشکول سالی بیا چې کله سړی ګریشکول سالی ته ولاړ دي دا څنګهان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریې په یو نامه بل نامه بیا وایي تاسو طالبان اوس چې موږ طالبان یو دمو علاقې یو د طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د 300 روپۍ غواړي نو د بل مو سندراده چې دا شبکوم کار کوي چې دی اول خو مو دا غوښتنه چې دا د ګریشول سالي حکومت یو لږ دغه ستوند حل کړه د ملکی خلکو د سنگوريانه ګری نو د دې باید د وطن خدمت کې دا د وطن خدمت د دې خدمت په موږ به ختې ورو د ملکی خلک ګری او د ازادي راځي ته ډیر مننه
بلی السلام علیکم زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ څخه د پیغام بریزم د جنگونو ډیر زیات لارې مکمل بند دي د کندهار او هلمند لار بند ده ګرانی ده دلته د کلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستې دي چې په هیڅ هم نه خرڅېږي حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري نو هیله ده چې دغه جګړې ته نور د فایده کړي د نور مخنیوی سم له خدای په امان
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه دا پیغام ثبتوم
زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هیله او امید دی، دغه مې ورڅخه خواهش دی، دغه د هلمند بې ځایه خلک چې د لښکرګاه و شا ته راغلي دي، دا زموږ ورونو او زموږ خوندې او زموږ میندې ډېر په بد حالت کې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما دا هیله او امید دی چې دغه خلک سره مرسته او کومک وکړي. او طالبانو ته بیا زه دغه وایم چې بد بختانو کوم بختانو دغه دونې مسلمانانو مو د چوکۍ دپاره لاس سره تباه او برباد مو کړل، ستاسو سره به الله ولاړ نن په ورځ د اخرت څه وکړي. دا خو ستاسو بندګان نه دي، خو د الله پاک جل جلاله بندګان دي. تاسو څنګه داسې دا خلک ناوړه حالاتو ته مو ورپورې ول او وژنې یاستې او پر مرګ باندې هېڅ سرتن نه کوو، یار څو چې مري پوه شو ستاسو خپل چوکۍ دپاره وغوندې وژني. الله پاک جل جلاله به ستاسو سره څه وکړي. تاسو خپل په ګرېواني کې شورت ووهئ، نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سبحان کارانو اوریدم که پتور که سلامو نوای مرورا داغل سمود دا پیغام برورا دل که پرمود بانی دا شی دا شال دی چه دا ولسوالی ستی اوانون را غور دی چه بالا دارم دواری دی چه بار کلی که اومو خطی دا غمان دیگر و طول میراش که نیو به ملامت کی بسته زنگ و چوغل زنگل چور وخت و چول نه ګور دا مخلص نه ویلی به الله سر و سر باندې دا نه وای چې دا ګناه کی مشکل بس دا مخت ور و چې ولې د ور راشه کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوس چې نه کوس نه و سپات دې په یم د شت و ته یو دکان کې مدر کور تر تی خدای روی دې دله دغه باندې وسو بل څه چې ته دا ایوان چې چوم ته لاله کا سره د بدر از الله سره چوم نه خو ځانان او ستاره د موږ نه په څه ځای کې نه مې مور د او هغه دا غي سردار ډاکټران چې مو څوار چې ما څه پر دې لاس کې د وزر کلداري راکړه چې ما څه کې شو نو خو دا وا پیل چې دا وا د غي چې دا وا د غي ته د نظر زره شپږ زره الله زره نو ته وستا لا چې په چا لا کنه چې له سل په نه پیدا چې نو دا به څنګه زره شپږ زره دا خو مو خاران د کوم خوا په یو د دغه د عوامل د نه راغور دي نو استاد سمول به خدای شي در په درو بلد منو مستری کی تعالی از خدای تعالی از قران کوم بل مستری کی بالا خپل دغه سم بل د دغه الله خپل د ژوند مراد شي دوه مخدم میاش کی بالا د نو دی هغه شي مو د دې خبره د خبر کښته نو څه پاتې د شر مو جو ته جو را پچې دې په یو کال کې بل دوه سره معنا د هم د خل نه جایز د خل زلم د چمو سره کیږي. السلام علیکم.
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مور سره شریکې کړې وي. موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه. خدای یو کې چې اړوند مسولین هم دا اوریدلې وي او د خبرې لپاره هڅې وکړي. په همدې تړاو د هلمند د جګړې او د هغه د مالی تاوانونو او د خلکو سره د مرستې په اړه د هلمند والی جنرال محمد یاسین خان څرګندونې اورو چې د ازادي رادیو سره په مرکه کې کړې. دا مرکز ما همکار امید سهیر مل کړی ده. په لومړي سر کې د هلمند والی د دې ولایت د وروستیو جګړو په اړه یو لږ رڼا اچوي.
موږ خپل تر حد زیات هڅې کړې دي. متاسفانه تاسو ته معلوم دی کله چې د مذاکراتو خبرې شروع شي افغانان او افغانستان ټول لسونه د جمهوری اسلامي افغانستان مشرتابه ټول په دې فکر کې دی چې دا باید صلح راشي. نو د صلح لپاره موږ ته هدایتونه شو چې موږ باید دفاعي حالت غوره کړو. نو په همدې خاطر سره موږ بعض اوقات دفاعي حالت د غوره کېدو کې چې هوایي ځواک بیخي نه استعمالو، کمانډویان زموږ عملیاتونه نه کوله، نو د همدې په خاطر زموږ پیاده قوتونو ډېر وسیع عملیاتونه نه کوو. نو دوی یو جرأت پیدا کړو، د جرأت سره سم دوی ځان بیرته راټول کړو. نو په همدې خاطر سره د پردیو استخباراتو د دا سره سم چې د دوی راهنما او مسلکي کسان هم ورسره وو دی خپل بریدونه جوړ کړي. شروع کو خو اساسي خبره دا ده چې د دوی بریدونه زیات د خارجي اتباعو په رهبری باندې کې چې تاسو کېدای شي بعضي کلاکونه هم لیدلی دوی خبرو او په دومره شل کالو کې دومره انفجاري مواد هم سایه هوادونو نه نور راغلل کدا په دې دوه میاشتو کې چراغلل او اکثره دوی پلو پلچکو د شانه تخریب کچې د خلکو او د عمل منفی ځایونه تخریب او بلاخره امنیتی دفاعي ځواکونو په مخ کې یو څه مشکلات پېښ کړه، مګر موږ بیرته موږ داغه ځایونه پاکول او جوړول ته لګیا یو ان شاء الله.
کله جګړې مالی وضعیت او تاوان تر راشو خغل والی د جګړې مالی زیان ساسې له نظر دغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ باندې حکومت ته څومره دی؟
ګوره زه خو فکر کوم چې دغه جګړې تاوانونه یوازې حکومت نه، ولس او ټولو ته، خپل طالبانو ته هم ده. ځکه طالبانو چې کوم پلان جوړ کړی و او په هغې پلان کې شکست وخوړ، اول تاوان یې دا دی چې په سلهاو کسان مړه شو، او د دې بل تاوان وسایل وسایط له منځه لاړ، همدارنګه خلک یې بې کوره کړه چې دا ولس دی. که دی واقعا دوی ځان د ولس خلک بولي، نو تقریبا 15,000 خوا خلک یې د کوره بې کوره کړه، او دوی ننوته کورو ته چې ترکشونه جوړ کړي او خلکو ته ځواب ورکړو چې ووځي د کوره. دا خپله د خلکو سره ظلم او جفا ده چې دا تاوان طالبانو ته رسېدلی، خلک سخت نفرت ته لري. همدارنګه د خلکو رفت عمل لارې کې ماینونه خښته شو، عام ولس یې په ماینو والو ځو. درېیمې دا وکړه چې د خلکو عام عامل منفع پل پلچکو سړک یې وران کړه چې تاسې